په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو وار بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېره اغېز به ونه لري.
ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي په خپله دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟
پاکستان فکر کوي که زه اوس یوازې په رسمیت وپېژنم داسې نه شي چې لکه هغه تېر ځلې غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پېژندل وي.
دا مسله مو د سیاسي او حقوقي چارو له یوه پوه سره په مرکه کې څېړلې. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې که چرګ چرګوړې او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
لکن دوس خاره په مخدره موادو رو د کسان راټول شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. یو په مخدره موادو روغ دی.
تصمیم جدید از دلیل نیولی دی چې ځکه د عمل نما سمه ورځ ونه لیدله.
په سیمیزو نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د قطر د محلي شورا ارګانو د انتخاباتو لپاره له شلو د زیاتو کاندیدو شو ښځو یوه هم نه دی بریالی شوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د بشري حقوقو او ساسو د ورکو شو ځانو د لټي او نیز پروګرامونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د اروپایي ټولنې یو چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د لومړي وار لپاره د مصر یو هوایي شرکت اسرائیل ته مستقیمه الوتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسي مشر وایي افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزې بدلېدای سي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته په کار د هغو شرایطو ته غاړه کښېږدي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. ښاغلی بورل لیکلي افغانستان له جدي بشري بحران سره مخامخ دی چې ټولنیز او اقتصادي زوال هم را روان دی، او دا بحران افغانانو سیمې او نړۍ ته امن د نړۍ امن ته ګواښ پېښولی سي. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په دغه هیواد کې د خوړو بیې دوه برابرې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحتمندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوه یې اساسي درمل نه لري، او که چیرې په دې برخه کې اقدام ونیسي پاتې مرکزونه به هم د تړل کېدو له خطر سره مخامخ سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغه اداره له بسپنه ورکوونکو سره کار کوي چې د دغو روغتیایي مرکزونو فعالیت دوام پیدا کړي. دغه سازمان ویلي تر بل هر وخت په میلیونونو افغانان له زیانونو سره مخامخ دي، او دوی نسي کولی په ناڅاپي ډول روغتیایي خدمات بند کړي. په ننګرهار کې ځینو سرچینو محلي رسنیو ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. دوه مړي په مرکز جلال آباد کې زړول سوي، او دریم تن په چپرهار ولسوالۍ کې. دولتي اژانس باختر هم په داعش پورې د دریو تړلو کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. تېره اونۍ طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړي د ښار په بېلابېلو برخو کې زړولي وه. دوی ویلي وو چې دغو کسانو د یوه سوداګر او د هغه د زوی په تښتونه کې لاس درلو چې د تښتول سویو د خوشي کېدو په عملیاتو کې څلور وړه وژل سوي او یو طالب ټپي سوی دی. بلخ راپورونه وایي چې په ننګرهار کې د دریو کسانو مړي پیدا سوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یو ولایتي ویاند نن د جرمني خبري اژانس ته دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې نه پوهېږي په دې وژنو کې څوک لاس لري. په ګرجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو ډیر مخکې دی. په دغو ټاکنو کې چې د درغلیو ادعاوې سوي دي، دوو عمده سیاسي لوریو پکې د بریا ادعا کړې ده. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 99% شمیرل سویو رایو له مخې د ګرجستان رویا ګوند 6.6% رایې ګټلې، خو د متحد ملي غورځنګ په نوم د اپوزیسیون عمده ډلې 10.5% فیصده رای خپلی کریدی پاتی رای دات تلویشت نور گندونو ترمنز ویشل سیویلی. دغه ټاکنې د جلا وطنه پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملي غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅه یې کوله د ټاکنو په شپه ګرجستان ته له ستنېدو وروسته ونیول سو. د مصر یوه هوایي شرکت چې د دغه هیواد بیرغ ورباندې ښکارېده اسرائیل ته لومړۍ مستقیمه رسمي الوتنه نن یکشنبه وکړه. دا په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړۍ وار ده چې د مصر هوایي شرکت یوه الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. ایرسنای هوایي شرکت د دې لپاره چې کومه لانجه ونیسي د دې شرکت له لوګو پرته له کلونو راهیسې اسرائیل ته الوتنې کولې. اوس به د دغه شرکت الوتکې چې د مصر هوایي شرکت ټاپه به ورباندې لګېدلې وي هر اونی د قاهری او تل ابیب ترمنز درې الوتنی کوي. او د اروپای ټولنې د یو داخلي سند له مخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسي دروانو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یو ماموریت غبر کوي. په داسل کې چې د کیف او ماسکو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی د اروپای ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غواړي چې د اوکراین لپاره د اروپای ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بېطرفه روزنیز مرکز پیل پرانیزي. دا خبر د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د یو سند له مخې د جرمني ویلت ام سونتانګ ورځپاڼې خبر کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون د نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره یوه ګډه پالیسي جوړه کړي. پر دې موضوع نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کیږي، صدر اعظم یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له حکومتي رسنۍ ټی آر ټی سره مرکه کې ویلي خلک چې د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره یوه ګډه پالیسي جوړه شي. ښاغلی خان ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډیر اغیز به ونه لري، خو هغه په دې برخه کې د امریکا، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پریکړه مهمه بولی.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو ګاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. کچیر پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډیر اغیز به ونه لري. اړینه دا ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان صدر اعظم پر امریکا هم غږ کړی چې اوس یا هم په ځنډ په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده که چیرې دا مرستې بند شي نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستاني چارواکو په لوړه کچه څو ځله له نړۍ څخه د طالبانو په رسمیت پیژندو غوښتنه کړې، خو لا هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډېرو ویاندویانو د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو هرکلی کړی او دا څرګندونې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوي او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نیټې تر ننه د پاکستان په ګډون هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوي. که څه هم طالبان دا نه مني چې ګنې له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړې او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یوه موضوع د پنشیر جګړه ده. تاجکستان وای هلته بشر ضد جنایات شوي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترڅنګ د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو یو شمېر غړو له رسنیو سره په خپلو مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده.
په همدې موضوع کې تم کیږو، ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي په خپله دا حکومت په رسمیت نه پیژني. پاکستان د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې د طالبانو د وخت حکومت په رسمیت پیژندلی و. دا پوښتنه مې مخکې د مرکې په پیل کې د سیاسي او حقوقي چارو له پوه مدیر صافي څخه وکړه.
خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزی اوس یوازې په رسمیت وپیژنم، دا څنګه شي چې لکه هغه تیز دلی غونډه د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي، د دنیا د خوانه او دای به یوازې پاتې بیا هم بدنامیږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپیژني، شاید چې په منځ کې یو آخري هیواد دی وي چې دوی
صافی صاحب. عمران خان د دې ترڅنګ چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي، دغه راز له افغانستان سره په اوسني وخت کې د بشري مرستو په کېدو هم ډېر زیات ټینګار کوي، او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې که دا مرستې بندې شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمني تر ډېره طالبانو ته رسوی او کدی افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمنی د افغانستان چې دوی کنګل کړی ده، دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولسته ضرر رسوي، ولې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټول تاجرانو، شتمنو، د کاروباریانو، افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د همدغه لارې نه تر اجرا کول، او دا چې کنګل کړي نو د په ټپه ولاړ دی. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دا په رسمیت وپیژندل شي، دوی دا پیسې خلاصې شي او دا ورته ورکړي، او دا مشکلات د اکسپورټ امپورټ د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د همغه نه تحویلېږي، او افغانۍ د 500 ډالرو نه 100 افغانیو ته 1 ډالر وختله. نو په دې لحاظ دا بند وساتي امکان لري چې اقتصادي لحاظ دا مملکت په سقوط وکړي.
دغه خبرداری چې کچیرې دغه مرستې ونه شي له افغانستان سره، تاسو هم وویل چې له اقتصادي پلوه په څه مانا اقتصادي سقوط، آیا د دې مانا لري چې د طالبانو دغه اوسنی حکومت به سقوط وکړي؟
مانا دا ده که سقوط ونه کړي نو نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې څه ونه لري او هیوادونه ورسره کومک ونه کړي او خپلې پیسې ورته ور نه کړي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د اسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو د ماتاتو او دا خوراک د محالی د نفوس دا کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې که دا خطر لري که اقتصادي لحاظ سقوط وکړو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو په ډیر صفایو چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. عمران خان ویلي چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د ویلي چې پاکستان په یو اړخیز ډول دا کار ځکه نه کوي چې ممکن اغیزې کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. څو شېبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل د عیدګاه لوی جمعه دروازې مخې ته نن یوه چاودنه شوې چې د چاودنې ملکي خلکو ته هم تلفات اړولي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې د عیدګاه په جمعه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د امرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد چې په عین حال کې طالبانو ویان هم دی د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. مور څو ورځې مخکې مړه شوې وه، خاورو ته سپارل شوې وه، او نن هم ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې چې مخکې ورکړی و له خلکو غوښتي وو چې د فاتحې د مراسمو لپاره د عیدګاه جومات ته ورشي، او نن هم د فاتحې مراسم هلته اخیستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې دغې چاودنې څومره تلفات اړولي دي، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه نور معلومات راغونډ کړو او تاسو له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. تر څو پورې چې په دې اړه نوي معلومات ترلاسه کوو، راځو یوې بلې موضوع ته. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملکي ادارو د تنخوا ستونزې یوازې په کونړ پورې نه محدودېږي، او هغه هم نه یوازې په ښوونکو پورې بلکې د ډېرو نورو دولتي او ملکي ادارو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې ښوونکي باید د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي، خو په خبره چې غربت او د ماشونو نشتونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل:
نو د درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی. ځمکه نه لري بیچارهګان، کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظ جمعه نیمه کې ورځ له ماشور نه کړي، نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې چېرته دیړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لې راوړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي. د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی. د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي.
بعضې استادان زمونږ د لرې لرې ځایونونه ځي وظایفو له او د غیرحاضرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده، ځکه کری ورسره نه وي، مشکلات ډېر دي. د وزیر صاحب د معارف د خوا نه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ. نو نن ورځ به موږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه، او هغې باندې به موږ اجرات کوو. امید شته دی انشاءالله او معاش به اجرا شي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده.
مخکې مو واورېدل چې په کابل کې د عیدګاه لوی جومات په اوره کې چاودنه شوې، د چاودنې تلفات هم اړولي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. نور به له خپل خبریاله واورو چې په دې اړه نوي معلومات راغونډ کړي. مهرباني، چاودنه کله شوې او څومره تلفات لري؟
نوری صاحب، نن له غرمې وروسته د کابل ښار د پل محمود خان ته څیرمه د عیدګاه جامع مسجد مخ ته د چاودنې خبرونه ورکړل شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا چاودنه د ملکي خلکو په منځ کې شوې ده او تلفات هم اړولي دي، مرشوب له هم لري. دقیق شمیر تر دې دمه لا د تلفاتو نه دی معلوم. دا چاودنه په داسې حال کې د عیدګاه مسجد مخ ته شوې ده چې د عیدګاه مسجد دننه د طالبانو د همدغه چارواکي د مور د فاتحې مراسم روانو او په لومړي سر کې ویل کېدل چې دا پیښه ښایي د فاتحې دننه شوې وي په مراسمو باندې، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. طالبانو یوازې همدومره تایید کړي دي چې دا پیښه د عیدګاه مسجد په وره کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده چې تلفات یې اړولې دي. د دې سیمې نه د بیلابیلو روغتونونو ته د امبولانسونو کې بار ځینې ټپیان لیدل شوي دي چې وړل شوي دي په ځانګړي ډول 420 د داود خان روغتون ته، د وزیر اکبر خان روغتون ته لیدل شوي دي. په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. د افغانستان د طالبانو په مشرۍ باندې کورنیو چارو وزارت تر دې دمه د دې پیښې په اړه باندې لا څه نه دي ویلي. یوازې پیښه تایید کړې ویلي دي چې د تلفاتو په اړه باندې به وروسته بشپړ معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زبی الله مجاهد په ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې د خلکو د ملکي خلکو په یو تجمع کې دغه چاودنه شوې ده. یعنی دغه چاودنه د نوموړي د مور له فاتحې د مراسمو سره کوم تړاو نه لري چې په داخل د عیدګاه لوی جماعت کې دغه مراسم اخیستل کېدل، او که دا له هغه سره تړلې پیښه ده څه ویل
کېږي؟ خای نو ریسپ چې د هغه سره تړلی ویزه کا عیني شاهدان و چې دنه د فاتحې مراسم روانو د دروازې په خله کې د چاودنې کېدل. تابن په سیمه کې به خلک تلل د فاتحې مراسم ته، خای د طالبانو ځینې غړي هم پکې وی، خو تر دې دمه دقیق شمیري او دقیق معلومات لا نشته چې په دې پیښه کې د ټولنې کوم قشر ته ډیر زیان رسیدلی.
کور ودان مننه د تاسو معلوماتونه. بلې قدرمنو اوریدونکو، و امر دل چې د کابل د عیدګاه جمعات مخه ته چاودنه شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا چاودنه په عیدګاه جمعات کې دننه د فاتحې مراسمو سره کوم تړاو لري کنه لري، خو تایید شوې ده چې چاودنه شوې او ملکانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوښتی ده. چاودنه داسې مهال شوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر او دغه راز د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مور فاتحه اخیستل کېده.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوري لکوندس خار په مخدره موادو روغ د کسان راټول شوی او د درملنې لپاره روختون ته وړل شوی. یو شمیر دغه په مخدره موادو روغ د کسانو ازادي رادیو ته وویل چې دا ډیر ښه اقدام دی او دوی به هم هڅه وکړي چې له مخدره موادو د روغتیا د درملنې په برخه کې په خپل هم اقدامات وکړي او ځان نور د مخدره موادو له روغ کېدو او وژغوري. البته که په روختون کې سم درملنه وشي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کندز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پر نشه یي توکو روغ د کسان راټول او د درملنې په خاطر د دې ولایت د روغ د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې وروستیو کې چې پر نشه یي توکو روغ د کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوي دي، د طالبانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د محمد رفیق په نوم څلوېښت کلن ځوان چې پر نشه یي توکو روغ دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی، وایي له تیرو لسو کالو راهیسې یې نشه کولې.
قاچاق برای چه بگیره نخورای که مفروسه باید گم شوه که ما ممرویم پس همون محیط همون محل هست ما پس زمین
باید ده نشی تو کپلورون که او قاچاق برانو نیسی زکا کلی چی موج لروختون سخ رخصت کیجو بیر تا پردی مرد زخته نسو. موج لامرد اسلامی او ده روختون لچارواکو خواشیو زموج خدمت کوی او دل تا زموج لپار هر دول امکانات موجود دی.
جمع خان چه تازه روختون تا دی درملن پا خاطر راوڑل شوی دی. د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهرا څلوېښت کلن معلومیږي، خو د نوموړي په وینا عمر 13 کاله دی.
راغلو دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه، تصمیم می جدید از نیول دی چې ځکه دې عمل نما سم ورځونه لیدله. نو اخره دوستان نه چې بس مور د مور یو کې بس اولاد اولاد نه جدا کیږي. دا د سی عمل دی چې بدیر مردار به شه دی، بس سړی ګوره د نږدې دوست نه لري کی. خدای دې بس شفاره کی، بس ټول مسلمانانو ته بس
د کندز ګڼ شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی نظیف الله سالارزی ازادۍ راډیو ته وویل،
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډیر ښه اقدام نه موږ ډیر خوشحاله استو چې دغه معتادین او پوډریان د دې کوڅو نه ټول کړل. خلک ته ډیر په عذاب او غلاګانې کولې، د خلکو کورونه دغه یو ځای ته را ټول کړل. موږ ته ډیر خوشحاله استو د دې ډیر ښه اقدام وکړو.
په کندز کې د روغدو د درملنې اتیا بستریز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي روغتون مسؤل ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل،
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسترهای ما موجود است و مجاهدین هم همکار هستند و خود ما هم طلب
اوس محل کابوش پیته تنه ناروغان پر روختون که بستر دی او پا دی برخه که دی امارت اسلامی چارواکی هم لموش سره همکاری کوی. دی پخوا پا پرتلا دی روغ دو کسانو پا شمیر که هم کموالی راغل او زموخ کارونه هم پا خطوگه پر مخزی.
پا کندس که امنیتی چارواکی وی چې دوی په دغه ولایت کې د نشه توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده، خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو د نشه توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روغدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو و. د کندز د امنیت قمندان مرستیال مولوی دوست محمد عبیده په دې اړه وویل،
تقریبا د جدي سیمادار 33 نفر پروشنده اماده ما بس تقریبا درم اکیاس کې کدام که
تر اوسه پورې کابو 33 تنه د نشه توکو پلورونکي او قاچاقبران زمون لخوا نیول شوي او په محبس کې موجود دي. دا هغه کسان دي چې نشه توکي پلورل او خلک روغ دي کول. موږ خپل ولسته ډاډ ورکو چې له دې وروسته هیڅ جنایتکار خلافکار او د نشه توکو قاچاقبرانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
له دې وړاندې د دې ولایت په خانوی دولتي چارواکو ویلي وو چې د اټکل له مخې په کندز ولایت کې کابو 13,000 تنه پر نشه توکو روږدي کسان موجود دي، خو اوس د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکو وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د روږدو کسانو په شمېر کې بېساری کموالی راغلی او ان د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. ازادی را سر وسی او تر نور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شید.
او سمی و سیمی زونری والا موضوع را اخلو. پرون په قطر کې د ملي شورا لپاره انتخابات ترسره شول، خو په دغه انتخاباتو کې له شپږو ښځینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره یې ځانونه کاندید کړي وو یوه هم انتخاب نه شوه. له دې ناهیله کوونکې نتیجې وروسته هم قطري میرمنې وایي چې دوی نه دي کمزوري شوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې،
په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 13 غړي د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي. په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 59 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغو انتخاباتو کې د دوحه له مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی و. دې له قطري ښځو غوښتنه کړې چې خپل نظر باید ووایي او په راتلونکي کې پیاوړو ښځینه کاندیدانو ته رای ورکړي. د رویټرز خبري اجانس ته ویلي، دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې ښځو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر سوی دی. جسیم ویلي چې لکه نورې ښځې دی هم له یو شمېر نارینه وو اورېدلی چې ښځې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دې په خپله رشته کې چې روغتیا ده پر پالیسۍ تمرکز کړی او غوښتل یې د کار او تقاعدۍ په برخه کې کارونه وکړي. که څه هم قطر په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر اصلاحات راوستلي دي چې پکې د ښځو په خپلواکه توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي، خو د بشري حقونو ادارو پر دې هیواد انتقاد کړی چې تر اوسه هم د ښځو لپاره د سرپرست سیستم لري، ښځې د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي لپاره له نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. د بشری حقوقو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویل کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستۍ د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دا اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل سو او د قطر د سایبری امنیت چارواکو له یوې ښځې د یادو ټویټونو په اړه پلټنې وکړې. ګڼو ښځینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد ښځو ورسره ودونه کړي دي. د قطر ښځې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسی کولای تابعیت خپلو کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یوه ښځه وزیره ده. حنان محمد الکواری د دې هیواد د عامې روغتیا وزیره ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو